افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. مخامنۍ خبری مجله کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ایزار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی دی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولی شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارې دوه په غبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
آیا دا ډول اقدام د کابل او پاکستان پر اړیکو د سولې پر روان بهیر اغیز کولی شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو دی او په نظر واخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منی چې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو په تور تر اوسه څوک نه دي نیولي.
سان سي نیول سره وو هغه اصلي کسان نه وو چې دغه جرم ترسره کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لس سلنه خلکو لپاره د کورونا ضد واکسین د اخیستو په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته.
پاکستان د افغان مشرانو په ورستۍ او څرګندونو رسمي احتجاج کړی. د فاریاب ولی له اوګدو لانجو وروسته نن په کار پیل وکړ او د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د اسلامي جهاد ډلې یو مهم قومندان وژل شوی. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د وروستیو څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو وته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیرونی له جرمنی مجلې شپیګل سره په مرکه کې ویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو د ملاتړ لپاره منظم سیستم لري او طالبان له هغه ځایه تخنیکی مرسته ترلاسه کوي. همدارس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې ویل چې پاکستان غواړي د طالبانو په وسیله افغانستان کمزوری کړي. د امریکا یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سلاکار په توګه ګمارل شوی. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر پر دې دنده د پونیت تولوار د ټاکنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د سیمې په اړه د نوموړي پوهه د سولې په خبرو کې د هغه تجربه خورا زیات ارزښت لري. پونیت تولوار په 2014 او 2015 کلونو کې په سیاسي او پوځي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پاتې شوی او همدارس د منځني ختیځ په مسایلو کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او هغه مهال چې جو بایدن لا سناتور و د هغه د سلاکار په توګه کار کړی. د خلیلزاد د سلاکار په توګه د ښاغلي تولوار د ټاکنې خبر داسې مهال خبریږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو لړۍ بیا پیل شوي. د فاریاب ولی له اوګدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند نن په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی ولی محمد داود له یو څه ستونزو سره سره نن په کار پیل وکړ.
که هم موږ په فاریاب ولایت کې مخکې ځینې ستونزې لرلې، خو له نیکه مرغه دا ستونزې حل شوي او د فاریاب نوی والی رسما معرفي شوی دی او کار یې پیل کړی.
د فاریاب ولایت رسمي سرچینې ویلي چې ښاغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کوو د اعتراض لپاره د مرکز میمنی لارو کوڅو ته راووتل. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې نوی والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یوه قرارګاه کې معرفي شو. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. اسرائیل وایي چې د فلسطیني وسلوالو یو مهم قومندان د غزې پر تړانګه د بمبریو پر مهال وژلی او هغه سلګونه سمڅې ویجاړې کړې دي چې د چارواکو په وینا حماس ډلې د اسرائیلو پر ښارونو د راکټي حملو لپاره کارولې. د اسرایل پوز ویل دی چې جنگی الوتکې نن سهار وختي د غزې پر تړنګ د هوایي حمله لړۍ بیا پیل کړه او د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتر سمته او د حماس ډلې د نه قومندانانو کورونه ویجاړ کړل. دوی ویلي په یو هوایي حمله کې د غزې په تړنګ کې د اسلامي جهاد د وسلوالو ډلې قومندان حاسم ابو حربیت وژلای دی. اټکل کیږي چې دا ډله به د دې وژنې پر وړاندې سخت خبرګون وښیي. په یو بل هوایي حمله کې په غزې ښار کې یو موټر پنخه شو او درې کسان پکې وژل شول. په غزا کې د تیرو څو ورځو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو ټول شمیر اوس له 200 اوښتی او پر اسرایلو د فلسطیني وسلوالو په راکټي حملو کې تر دې دمه لس تنه اسرایلیان وژل شوي دي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري. انټونی بلینکن چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې خبرې کولې وویل د تشدد د پای ته رسولو لپاره د پردې له شا د متحدو ایالاتو بیړنۍ هڅې روانې دي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلی دی چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت تمرینو کچه په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونې خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لومړی نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2018 کلونو ترمنځ د سلګونه زره کسانو په ګډون د څېړنې په اساس چمتو شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال اقلیمی بدلون او روغتیا د څنګه مشره ماریانا نایرا وای او بخې ماریا نایرا وای په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي. میرمن نایرا وای هغه وخت را رسیدلی چې حکومتونه ګمارونکي او کارکونکي د حقیقت ته چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کول د بې وخت مړینې سبب کېدای شي پام وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 25 چټي لس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 9 چټي 14. مزار شریف اسمان زای وریز د تودوخه لوړه درجه 10 چټي 15. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 19. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 15 چټي 22.
د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالات ورټ کل مهم له ازادي رادیو واوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان د افغانستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اظهار کړی دی. د اختر پر لومړۍ ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او یو نورې څرګندونې هم وکړې چې پاکستان چارواکو یې دې ته اړ کړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وروغوړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ښاغلي موهب د دوه څرګندونو په غبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د پاکستان دغه اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. نور په دې راپورټ کې
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. ښاغلی موهب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالی او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابیزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بېله شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کور خو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احزارې دوه په خبرګون کې بل مثال عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسي او سیاستونه نسته، ټول کرنې فردي دي، او کله چې پالیسي سره خاتون نه معلوم نو بیا خبرګونونه نه وي. اما به له شک چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو ستراتیژي او پاکستان د افغانستان د قضیه د حل کلی لري او خورا ډیر کلی لري.
خو افغان حکومت لدی وړاندې ویلی چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري، بلکې هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې دي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احزاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. خغلی بلینکن په خپل ټویټر باندې لیکلي، شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شبیو او ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر باندې کې لیکلي، لانټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشي په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان لوی ټولیزي سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملی ګامونو اخیستو ته پته مده. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوال سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته پته مدي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې تا په پټن ځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو د ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې، خو افغان لوري د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلې بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امریکا چې پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی او هغه د افغان چارواکو د ورستۍ څرګندونو په وړاندې اعتراض وړاندې کړی دی. د سیاسي چارو په باري آرز هم را سره وصل شوی دی. آرز خبرونه ته راغلاست.
مهرباني مو وکړه.
مخکې په راپور کې مو وردل چې خی د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام په وړاندې ورته خبرګون ښکار نه کړی. آیا تاسو هم ورسره موافق یاست؟ که نه کوي ولې او که کوي ولې؟ آیا د دوړو هیوادونو ډیپلوماتیک اړیکې د دې شی التیانه په ګوته کوي؟
لمړی خو باید ووایم چې دا ډیپلوماتیک نمایندګي یو د بل په هیوادو کې په همدغه منظور دي چې کله کله سوی تفاهمات ایجاد کیږي، هغه غوښتل کیږي او وضاحتونه ځینې غوښتل کیږي تر څو هغه سوی تفاهمات حل شي، کومه خاصه خبره نه ده. دوهم دغه کوم څرګندونې چې افغاني مقامات کړي دي په دې وروستیو کې، دا خو نوی خبرې نه دي. دا خو په ټول کې د دې څول سیزو په کراتو کراتو د افغانستان د خواڅخه ویل سي ویجی هم دا رنګه د پاکستان د خواڅخه ډول ډول نظریات څرګند سوي دي چې تر اوسه پرې د هغو په ارتباط باندې سفیر نه وغوښتل شوی. دا چې اوس وغوښتل شو یو څه د پام وړ ده. د پام وړ ځکه ده چې په یو او دوو ورځو کې تناقض د گفتار یا د ویلو توجه جلبوي. په ډیر لاند وخت کې د باجوا سفر او کابل ته د انګلستان د لوی درستیز سره او پارک د دې ملاقات او تر هغه وروسته د ارګ نسبی رضایت د ملاقات څخه حتی د چشک تړون په باب باندې ځینې اشاره کول، ټول په دې مفهوم و چې مناسبات نور هم د بهبود په لور باندې پراخ شوي دي. خداغه سره سم د دغه سي مسایل را منځ کېدل یو تصور ایجادول.
بله، اره سب تاسو ویل چې لدې مخکې هم افغان چارواکو ورته څرګندونه کړې وي، خو اوس یو په حساسه مرحله کې دغه څرګندونه کې افغان ولسمشر ویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان د افغانستان دولت لپاره یو فرصت رامنځته کړی او د پاکستان او د طالبانو لپاره هم د لارې انتخاب.
په دې معنی چې اشرف غنی خپل وازی ویل چې پاکستان که غواړي په د آسیا پزلکه امن لرونکي هیواد بولی باید لار غوړه کړی او که د ګډوډونکو رول ته دوام ورکوي. دا ډول سرګندونې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډېرې شوې دي او د پاکستان رول هم د سولې په پروسه کې ډېر مهم ګڼل کیږي. فکر نه کوي چې که دا ډول سرګندونې دوام وکړي د سولې پروسه به اغیزمنه نه کړي؟
زه فکر کوم ستاسو مطلب ما واخیست. یقینا په دغه شرایطو کې چې ډېر حساس دي څنه څه باید دواړه طرفه د زغم څخه کار واخلي تر څو هغه مطلوبو پایلو ته ورسیږي. یعنی په دغه وخت کې باید هغه طرز د کلام یا ادبیات یو د بل په وړاندې باندې څه نرم او محتاطانه واوسیږي. خو اوس چې دغه سوال رامنځته شوی دی هم زه داسې فکر نه کوم چې د افغانستان د دې صلح د لوی بهیر پوران باندې عمده خند رامنځته شي. مسایل ډیر نور په منځ کې مهم تر دي چې هم تر باس لاندې دي او هم د باس وړ دي. په دې ترڅ کې د کلونو دښمنیو سره سره ممکنه ده چې کله کله په الفاظو کې یو د بل پوران باندې د یو نامناسب شدت څخه کار واخیستل شي، خو هغه باید ډیر جدي په دغه صفحه ونه ګڼل شي چې سفیر احضار کړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو په باري آرزو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان کورونو چارو وزارت منی چې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو په تور تر اوسه څوک نه دی نیولی. لدی مخکې د وزارت د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. د کورونو چارو وزارت وایي طارق آرین ویل همکارانو په دې برخه کې له بیړې کار اخیستی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کورونی او چارو وزارت تازه وایي چې دوی د برېښناستنو د ویجاړولو په تور څوک نه دی نیولي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې د افغانستان په یوه شمالي سیمه کې د برېښناستنو د ویجاړولو په تور څلور کسان نیولي دي. د دې وزارت یو ویان رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې دا هم ویلي و چې له نیول شویو کسانو څخه پلټنې هم روانې دي. خو څو ساعته وروسته بیا د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د برېښناستنو د نړولو پیښې څېړي او په تړاوې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د بېلابېلو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غبرګونونه او انتقادونه له ځان سره درلودل. خو د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آرین د لومړي معاونیت خبره کړه او بلله
بلې د معاون صاحب خبره سم ده ځکه چې هغوی کسان څه نیول شوي وو هغه اصلي کسان نه وو چې دغه جرم ترسره کړی وي. ځینې کسان مضنون وو په ما اول وخت کې زموږ د همکارانو له خوا نه هم د لږ عجله وسو، نو په دې اساس د ماونټ سب خبر سم ده چې اصلي کسان تر اوسه نه دي نیول شوي.
وست افغانستان د لومړي معاونیت دفتر د مطبوعاتو ستراتیژیک اړیکو ریاست مشر رضوان مراد وی د ویجاړونکو د نیونې په برخه کې هڅې روان دي او په دې برخه کې هر پرمختګ به په خپل وخت له خلکو سره شریک شي.
د چپاغي سیمه کې کورنۍ چار وزارت یا پولیسو څخه اجرات کړی دي او څوک کسانې د شک په تور نیولې هغه بل موضوع ده، لیکن دقیقا شو کول شي چې د دوی هغه سرکرده څوک دی چې دغه پلان کړی و چې نیولې دي یا څوک مستقیما په شواهد او اسناد وی تر اوسه د شپږنیو ټیم ته دغه رقم معلومات نه رسیدلی. نو ټوله موضوع له همدې قرار ده چې هر کله دقیق معلومات وي او پوښښ شي دا همغه مخربین دي چې پای الزولې دي د افغانستان خلکو د کابل خلکو ته بل خصوص د خلکو رسواکي.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ پروژې میاشت کې شاوخوا ډیر لس برېښنایي ستنې ویجاړې شوې چې لامل یې په کابل او د ازبکستان وارداتي برېښنا په یو شمېر نورو برخمنو ولایتونو برېښنا قطع شوې ده. خو دوی وس په نوبتي ډول له نورو لارو ورسوي. تر اوسه هیڅ چا د دې کار مسؤلیت نه دی منلی او برېښنا شرکت د برېښنا ستنو د امنیت په خوندیتوب کې د امنیتي بنسټونو او د سیمې د اوسیدونکو د همکارۍ غوښتنه کوي.
له طالبانو د جلا شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم چې د هرات ښار په شمالي څنډه گازرګاه جمعات کې د نوموړي د سلګونو ملاتړو په ګډون ترسره شول. د دې ښار ته یو شمېر اوسیدونکو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر اوسیدونکو د نوموړي په جنازه کې د غیر مسؤول وسلو والو او د طالبانو د بیرغ موجودیت د ولایتي ادارې کمزوري مدیریت بولي.
په هرات کې د عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم خو پاړه د هرات ښار د یو شمېر اوسیدونکو خبرګونونه له طالبانو د جلاسوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم تیر ورځ د هرات ښار په گازرګا جماعت کې تر سره سول. په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم منظورونه خبره سوي ښیي چې د جنازې په دې مراسم کې د نوموړي سلګونه پلویانو چې له ځینو سره یې وسلې او د طالبانو د اسلامي امارت بیرغونه هم و برخه اخیستې وه. د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکي دا کار د دې ولایت د چارواکو کمزوری مدیریت بولی. د هرات ښار اوسیدونکو او لیکوال حمید فرهاد په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د هرات ولایت د مقام او د گازرګا ترمنځ یو کیلومتر لار نه ده. دا په دې معنی ده چې طالبانو د دې اجازه ترلاسه کړې چې د ښار په زړه کې راټول سي، جنازه ادا کړي، خپل مړي خاورو ته وسپاري او نوای رهبر وټاکي. د هرات ایوا اوسیدونکو فرشته یعقوبی هم په دې اړه وایي کله چې دغه ډول یو حرکت ترسره کیږي په دې معنی چې د هرات ولایتي اداره ډیره کمزوري ده او نسی کولای د موازی جلو مخه
وختي همچین حرکت صورت میگیره به معنی که دولت افغانستان
کله چې دغه ډول یو حرکت تر سره کیږي په دې معنی چې د هرات ولایتي د راډیرا کمزوري ده او نشي کولای د موازی ډلو مخونیسي. هغه یا طالبان په بیغه مزړه د خار په منځ کې خپل غونډې کوي او خپل پلویان زیاتوي
در به خود همسو هم جهت بکنه.
ملا عبدالمنان نیازی د ملا رسول په مشرۍ د هغه وسلوالي ډلې مراستیال و چې په 1940 لمریز کال کې طالبانو بیلسوا او د هرات د شیندن په ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړ. د هرات سیاسي چارو پو او د هرات د متخصصانو د شورا رئیس رفیق شهیر وایي افغان حکومت ځکه د دغې ډلې ملاتړ کوي چې له طالبانو سره یې مخالفت درلود.
د طالبانو د هغه وسروالو ډلو پر ضد ودرېدل چې مستقیما د پاکستان تر نظر لاندې وو، ځکه چې په وړاندې فشار زیات وو او حکومت سره یې هوکړه او همکاري لرله. په هرات کې هم لږ او زیات فعالیت درلود او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې ښې اړیکې درلودې.
د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې له مراسم وروسته زوی قاری خالد نیازی د خپل پلار پر ځای وټاکل سه. قاری خالد په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې له هیڅ افغان سره مخالفت نه لري، یوازې به د هغو ډلو پر ضد خپل وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي چې د افغانستان پر ضد د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان سره مرسته کوي. د هرات ولایتي ادارې تر دې دمه له دغې ډلې د افغان حکومت د ملاتړ په اړه څه نه دي ویلي، خو د هرات والي عبدالوحید قتالي د دوشنبې په ورځ دا د هر افغان حق دی چې د خپل مړی ویرته راټول سي او پر هر ځای کې چې وی د جنازې مراسم ادا کړي. نوموړي دغه شان وویل د جنازې په مراسمو کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د یوې شخصي جبهې بیرغونه راوړل سوي ول.
بعضیو گفتم بیرغ
ځینې وایي چې هلته بیرغ پورته شوی وو، خو دوی ځانته اسلامي شورا وایي نه اسلامي امارات. بیرغونه یې بیلابیل دي، هلته اصلا د اسلامي امارات بیرغ نه وو. دوی ځانته یو جبهه جوړه کړې ده د هغې
ملا عبدالمنان نیازی لتیر یو کال رئیس هغه مهال چې له وسلوالو طالبانو د جلاسوی ډلې مشر ملا رسول په پاکستان کې ونیول سه د دې ډلې سرپرست مشر و. دوی د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې فعالیت درلود. نوموړی د تیرې روزي میاستې په 13 شپه د هرات د ادرسکان او گزاره ولسوالی ترمنځ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لولوري ټپي او وروسته د سختو ټپونو له امله د کابل په یو روغتون کې ساور کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
وړاندې به واورئ چې سعودي عربستان اعلان کړی هغه کسان چې د کووید 19 ضد واکسینې کړی وي د هېواد تر رسیدو وروسته نه قرنطین کیږي. خو اوس راځو په افغانستان کې د کورونا د ستونزې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هېواد د 10% وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین د پیرلو په برخه کې د پیسو له کمی سره مخامخ دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې تر 2022 کال پورې د هېواد د وګړو 80% د کورونا ضد واکسین کړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ له لویو صنعتي هېوادونو او اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د نړۍ له بېوزلو هېوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محل د هیواد په څلور ډیر ولایتونو کې د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق لړۍ روانه ده. د دغه وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایروس واکسین د ګډ پروګرام کواس لړۍ د شل زر وګړو لپاره به 14 میلیونه دوز واکسین ډیر زر افغانستان ته ورسیږي. خغلی علیزی وایي د محل د وزارت د واکسین د اخیستو په برخه کې د لاسل نو وګړو لپاره د پیسو کمښت سره مخ دی.
وګړو لپاره د 215 ملیون شاوخوا کې پیسو ته ضرورت دی چې اکثریت د پیسې تدارک شوي دي او مدیریت تر سره شوی دی. موږ صرف یو څه خلا په دغه برخه کې لرو، یعنی 10% وګړو لپاره موږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبرۍ په دې اړه کې چې دغه پیسې هم تدارک تر سره شي او موږ وشو کولای چې خپل په 2023 کال کې د پلان مطابق خپل 15% وګړي ټول واکسین کړو.
خغلی الیزای زیاتوي د چین هم د هغه هیواد د ژمنو پر بنسټ هیواد ته د واکسین د دوزونو د انتقال لپاره د اداري چارو لړۍ پیل شوی چې په خبره به ډیر زر د پروسه هم تر سره سي. د کورونا وایروس ضد واکسین له اتلس کلونو لوړ عمر لرونکو وګړو ته تطبیقیږي. د امنیت روغتیا وزارت د غوښتنو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ له لوی صنعتي هیوادونو یا جی و او اروپایی ټولنینه نیستمنو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین پرسوولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د کواس په نوم د واکسین شریکولو پروګرام لاره په بیوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه ادارې لوري په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلي و لوی سرتي هیوادونه او اروپایی ټولنه کې په جون، جولای او اگست میاشتو کې یوازې خپل موجوده 40% ارزه شریک کړي، کولای شي بیوزلو هیوادونو ته 1.35 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. بلخوا ځینې ډاکټران هم د کورونا وایروس تطبیق ته اشد اړتیا ویني. په کابل کې د کووېټ 19 ناروغي لپاره د ځنګړې سوی افغان جاپان روختون پخوانی مشر حکیم الله صالح وایي ټول وګړو ته اړتیا ده چې باید د کورونا وایروس ضد واکسین ولګوي. د خغلی صالح په خبره کې څه هم د دغه واکسین په اړه بیل بیل نظرونه او شایعات خپاره سوي، خو په خبره دا واکسین د کووېټ 19 وزن کې ناروغي د مخنیوي لپاره موثره لار ده.
مثلا کووېټ 19 وایروس پر کې نور پخوانی هم واکسین نشي د موثر دي، ولې هر واکسین چې دا دانته لکه نورو واکسینونو غوندې یو
فغلی سالی وایي له واکسین وروسته جانبي عوارض د دې ښکارندوی کوي چې واکسین سوي کس کې ویروسونه فعال دي. د دې خبره د دغه واکسینونو په تطبیقولو سره فعال ویروسونه له منځه تللی سي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر دې دمه له 3000 زیات مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې شمېره له 2500 زیات وګړي له عمله مرسویدی.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
Referendum
for democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د ازادي رادیو ما خامنه خبری مجله او ریاو ده هم د دې خبری مجلې او وروستي موضوع. سعودي عربستان اعلان کړی هغه کسان چې د کووېډ 19 ضد واکسینې کړی وي د هیواد تر رسیدو وروسته نه قرنطین کې. خو د یو شمېر هیوادونو لکه د امریکا د متحده ایالاتونو، هند، بریتانیا، فرانسې، جرمني او متحده عربي اماراتو وګړي د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي. نور په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د هوایي چلن ادارې د یک شنبه په ورځ د می پښپړسمه نیټه ویل چې د می تر شلمې نیټې وروسته دغه هیواد ته ورتلونکي کسان چې د کورونا وایروس پر ضد په بشپړ توګه واکسین شوي وي د اوو ورځو لپاره د قرنټین کې دوه اړتیا نه لري. اوس مهال ټول کسان چې سعودي عربستان ته ورځي د کورونا وایروس منفي نتیجه وړاندې کوي او له اوو څخه تر څوارلس ورځو پورې قرنټین کیږي. د نوي اصولو لمخې تر اتو کلونو لوړ عمر لرونکي کسان چې واکسین یې نوي کړی باید سعودي عربستان ته تر ورتګ وروسته اوو ورځې په خپل مصرف قرنټین سي، او د میله شلمې وروسته د هیواد ته د ننوتلو لپاره مسافر باید د کووېډ 19 د ټیسټ منفي نتیجه وړاندې کړي. د سعودي چارواکو دا هم ویلي چې د هیواد ته ورتلونکي کسان باید د روغتیا بیمه ولري چې د کووېډ 19 د ناروغي پر صورت کې مصارف پوره کړي. د سعودي عربستان د کورنۍ چار وزارت په جلا اعلامیه کې ویلي چې د سعودي وګړي دیار له سوهوادونو ته د سفر اجازه لري او دوی په مستقیم او غیر مستقیم پرواز کې پرته له اجازه لیکه تلای سي. دا هیوادونه لیبیا، سوریا، لبنان، یمن، ایران، ترکیه، ارمنستان، سومالیا، جمهوری کانګو، افغانستان، بیلاروس او هندوستان دي. د روان کال په فبروري میاشت کې سعودي عربستان د شلو هیوادونو پر اتباو بندیز ولګاوه، خو یوازې ډیپلوماټانو، سعودي اتباو، روغتیايي کارکونکو او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکوله چې دې هیواد ته ورسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سره بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه صافه وځي اوریدلی شي. دا خبری مجله هم نمره وزنوري اس نوري لتا سو اجازه غوړم، خو د ازادي رادیو ورستي خبری مجله پاتې ده. په تو شی بو کې زمو همکار مقیب